په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو رسپانو او مجلو لیکنې هم درورو. خبرونه له مجید بابر او
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سرټکی ودریادم نواز شریف وایي په سیمه کې د امن لپاره به افغانستان سره په ګډه کار کوي. نن په سعودي عربستان کې د حج لپاره 25 لک مسلمانان راغون شوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې دغه هیواد پوسټ په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو په لړ کې تر ټولو قابل اعتماد ځواک دی. اوست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم وایي په سیمه کې د امن لپاره به افغانستان سره په ګډه کار کوي. د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته د تک پر مهال لندن کې د سرچیا په وخت مطبوعاتو سره خبرو کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې پاکستان او افغانستان د ترهګرو پر ضد د ګډې مبارزې ژمنه کړې ځکه چې دواړه هیوادونه ترهګرۍ سخت ځپلي دي. ښاغلي شریف زیاته کړه چې د پاکستان په خارجه تګلاره کې بنیادي بدلون راوستی شوی دی او د هغې ګټې به ډېرې زر برسېره شي. د یوې پوښتنې په ځواب کې وزیر اعظم وویل چې د وسلوالو پر ضد روان د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات کامیاب سره روان دي. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د بډبیرې پیښه کې د ککړو پینده وسلوالو پیژندګلوي شوې ده او د پاتې نهو کسانو پته نه لګي چې ښایي دوی بهر ملکیان دي. د نهې په ورځ ماسخوتن میډیا سره خبرو کې د داخله وزیر وینا وه چې د پیښې ماسټر مایند او د وسلوالو مرسته کوونکو پته لګېدلې ده او دا هم چې د دې پیښې منصوبه بندي چاته شوې وه. د ده وینا وه چې د پیښې په اړه به ټول ثبوتونه افغانستان سره شریکوي او دغه لړ کې افغانستان سره رابطه کې یو چې افغانستان پیښه کې د ککړو خلکو پر ضد کاروایي وکړي. د چودري نثار علي خان په خبره پاکستان د افغانستان امن او استحکام لپاره کار کوي او د افغانستان نه هم تمه لري چې دوی به هم خپل خبره د پاکستان په ضد استعمال ته نه پرېږدي. په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان د پارټۍ د ډسپلن په خلاف ورزي د بلدیاتي ادارو 55 ټاکلې شوې غړي له خپل ګوند نه وستې دي. عمران خان ته د یاد ګوند صوبایي تنظیم د یو سنټر او د صوبایي اسمبلی د دوه غړو خلاف د کاروایي سفارش هم کړی دی. تېر ورځ په سی ایم ایچ کې د بډبیرې پیښې د ژوبل کسانو له پوښتنې وروستو عمران خان دا خبرې په وزیریاله هاوس پېښور کې خبري غونډې ته کړې دي. عمران خان دا هم وویل چې پخوانی صوبایي وزیر معدنیات سیاولا فریدی یې له پارټۍ په دې وجه وستی دی چې د خپلې بې ګناهۍ ثابتولو پر ځای یې په نورو غړو الزامونه لګول. د ټولې نړۍ نه تقریبا 25 لک مسلمانان د حج لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي دي چې پکې څه کم 1.5 لک پاکستانیان هم شامل دي. تېر ورځ د حج د مناسکو پیل په مکه مکرمه کې د مینا په میدان کې د احرام تړلو نه وشو. حجیان به نن سحر به ټول حجیان د عرفات میدان ته ځي. د عرفات په میدان کې به حجیان خطبه اوري او د غرمې او مازیګر ګډ مونځ وعده کوي او بیا به د مزدلفه په میدان کې شپه په عبادتونو کې تیروي. د نن څخه بعد سپتمبر 23 نیټه هر کال په ټوله نړۍ کې د پښتانه کلتور نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې به د بلوچستان حکومت هم غونډه جوړوي. د یادې صوبې وزیر اطلاعات عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو ته تېر ورځ په دې اړه وویل
د صوبایي حکومت د محکمې اطلاعاتو لخوا د موږ دا جوړوو. په هغه کې مو ټول سیاسي پارټیانې ممپیز سمینیز سمیټرانس سیکرټریان او ورسره د پښتو ژبې علمي ادبي شخصیات او محققین هلته به وزیر اعلی د دې غونډې درون میلمه دی.
د دې کلتوري ورځ د لمانځلو پریکړه تېره اونۍ په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس کې شوې وه. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې دغه هیواد پوسټ په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو په لړ کې تر ټولو قابل اعتماد ځواک دی. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې که څه هم ایران په نورو هیوادونو کې د پوځي لاسوهنې اراده نه لري خو ایراني ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عراق او شام ملاتړ کولو ته تیار دي. تېره ورځ په تهران کې د سالانه پریډ پر مهال ښاغلي روحاني دا خبرې په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. هغه وویل چې که ترهګرو په سیمه کې خپلې کړنې غځول پیل کړل نو د دوی پر ضد یوازینی امید د ایران پوځ او انقلابي ځواک. د روحانی په خبره د مندني ختیځ هیوادونو دي د خپل دفاع لپاره په غربي طاقتونو ډیره تکیه نه کوي. ایران وار لمخه د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد عراق او شام ته پوځي سلاکار استولې دي. د امریکا د دفاع وزارت تیر ورځ ویلي دي چې په ګوانتانامو زندان کې د یوې لسیزې نتیجات کېد هغه کس چې ویل کېږي د القاعده وسلوالې ډلې د وژل شوي مشر اوسامه بن لادن باډي ګارډ وو خپل هیواد سعودي عرب ته حواله کړی دی. دغه وزارت ویلي دي چې یو کم څلوېښت کلن عبدالشلابي په لومړي ځل په 2001 کال کې پاکستاني ځواکونو افغان پولیس سره هغه مهال نیولی وو چې د افغانستان د تورې بورې سیمې نه پاکستان ته راوړېدو او بیا هم په هغه کال ګوانتانامو زندان ته لیږل شوی وو. د روان کال د جون په میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت په یوه څېړنه کې پریکړه وکړه چې د دغه کس په قید کې ساتنه د امریکا د امنیت لپاره نوره ضروري نه ده. د یورپی یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو وزیران تیره ورځ د 100,000 دره غیر قانوني کډوالو په ټول یورپ کې بیلابیلو هیوادونو ته د استولو په یو پلان سلا شوي دي. دا کډوال به چې په غیر قانوني ډول یورپ ته تللي په راتلونکي دوو کلونو کې پر مختلفو هیوادونو وویشل شي. د یورپی یونین وزیران چې عموما په اتفاقي رایې پریکړې کوي په دې پلان د شدید اختلاف رامنځته کېدو نه پس پرون رایې ګیرۍ ته وړاندې شو. د چک ریپبلیک، هنګري، رومانیا او سلواکیا حکومتونو د دې پلان مخالفت کړی او منفي رایې ورکړي. البته فنلند په دې اړه د کومې رایې ورکولو نه ډډه کړې ده. د سلواکیا وزیر اعظم پرون وویل چې تر کومې هغه وزیر اعظم وي غیر قانوني کډوالو ته به په خپل هیواد کې پناه نه ورکوي. او د چک ریپبلیک وزیر داخله بیا خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي نن د منطق د ناکامۍ ورځ ده. د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 15,000 غیر قانوني کډوال چې په شام، عراق او افغانستان کې د جنګونو او ناامنۍ له امله تښتېدلي دي یورپي هیوادونو ته رسیدلي دي. د مشال د خبرونو پای او اوس په د موسم حال او د کرنسو بې ریاض مساخیل وړاندې کی.
د پنډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د شروع په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1,00,000 روپې 40 پیسې غستی کیږي او په 1,00,000 روپې 15 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1,00,000 روپې 15 پیسې او په 1,00,000 روپې 15 پیسې. یو یورو په 1,00,000 روپې 15 پیسې او 1,00,000 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې 10 پیسې او په 30 روپې 15 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 16 پیسې او یو روپې 12 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 216 اغستې کیږي او 214 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د زیارت په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او کمه 15 درجې، پېښور او بنو کې 33 او 22 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي حکومت یې ژمن دی چې د سیمه ایز امن او د افغانستان د روغې جوړې له چارو سره مرستې وکړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې پاکستان له افغانستان سره په اړیکو کې صادق نه دی. پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې پرون په پېښور کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د مخنیوي په خاطر د یو نوي پروګرام د پیل اعلان وکړ. د قانوني چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وایي دوی غواړي چې د کمومره انجونو د ودولو ضد قانون راوړي، خو په خبره چې ځینې مذهبي ګوندونه یې دغسې کولو ته نه پرېږدي.
میٹنگ شوی فضل الرحمان گروپ ہم پکے آئے کہ موجود ہوں آگا ویلو چھوں کہ امت اسلام کے سمسلے دے کے مچ علماء کرام دے کے کینی.
د بلوچستان حکومت نن د سپتمبر 23 په دغه صوبه کې د کلتور د ورځې په توګه د یوې درنې غونډې په ترڅ کې لمانځي.
زموږ د ژبې او ثقافت سره تعلق لرونکي خلک به پاکستان خپلې ویناوې کوي، ملي اتڼونه ښکاره کیږي.
او د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکي وایي لوی اختر ته تیاری نیولې دي.
ډیره په خوشحالۍ د اختر تیاری روان دی. سروې هم اخیستي داسې هم د ولمانو لپاره د پستې میوې ښه پروګرام جوړ کړی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون امریکا ته د سفر پر مهال په لندن کې خبریالانو ته ویلي چې حکومت یې ژمن دی چې د سیمه ایز امن او د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې وکړي. نوموړي دغه راز د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د هغه هیواد د پوځ پر روانو عملیاتو هم تسلي وښوده. له اسلام آباد ریاض مساخیل تفصیل راکوي.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي وزیر اعظم نواز شریف لندن کې د خپلې اسارتیا دوران مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان افغانستان خپله خاوره د یو بل په ضد نه استعمالولو او د ترهګرۍ په ضد په شریکه د جنګېدو عزم کړی دی، ځکه چې دواړه ملکونه ترهګرۍ ځپلي دي او دلته د امن لوی ضرورت دی. د ده په خبره پاکستان خپله خارجه پالیسۍ کې ځینې بنیادي بدلونونه راوستي د کومو چې ډېره فایده شوې ده. د یو تپوس په جواب کې د نواز شریف وینا وه چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد شروع کړی شوي پوځي عملیات ضرب عذب ډېر په کامیابۍ سره روان دي او راتلونکي ورځو کې بعد د دې ګټورې نتیجې مخې ته راشي. د ذکر ده چې وزیر اعظم نواز شریف د ملګري ملتونو د جنرال اسمبلی په اویایمه غونډه کې د ګډون دپاره د نیویارک په سفر دی، کومه چې به د روانې میاشتې 15مې نېټې نه تر 30مې نېټې پورې جاري وي. د پاکستان خارجه دفتر مطابق وزیر اعظم به په 30 ستمبر غونډې ته خطاب کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوردونکو د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان هغه اداره رد کړې چې وایي له پېښور سره نږدې په بډبیره کې د پاکستان هوایي ځواک پر مرکز د وسلوال برید پلان د افغانستان په خاوره کې جوړ شوی. د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د دغې جرګې غړو په پاکستان تور ولګاوه چې له افغانستان سره په اړیکو کې صادق نه دی او غواړي د دغه رقم تورونو له لارې امتیازات خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو ویلي د بډبیرې برید په افغانستان کې طرح شوی و، په دغه اړه به اسناد دوی ډیر زر افغان حکومت ته وسپاري. له کابله د یوسف خان زدران رپورټ اورو.
وروسته لاغې چې د افغانستان جمهوري ریاست او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په پېښور کې د وروستۍ حملې په تړاو د پاکستان ادارت کړه، د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې اسلام آباد د کابل په وړاندې د تورنولو لړۍ پیل کړې ده. د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړي او کله یې هم د دغه هیواد سره صادقانه همکاري نه ده کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د پاکستان کړنې یوازې د مداخلې تر کچې نه دي پاتې شوي، بلکې عملا د افغانستان سره په جنگ لګیا دی. دا چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي دا کومه نوی خبره نه ده. دا زموږ او تاسو د شکلن او څلوېښت کلن داستان دی. دا یوازې مداخله نه ده، بلکې زموږ او تاسو سره جنگ کوي. دا په موږ او تاسو په خلکو او افغان حکومت پورې اړه لري چې نور غلي پاتې نه شو او د پاکستان په ځانګړي ډول د پنجاب په وړاندې ودرېږو. ښاغلی مسلم یار وایي افغانان او افغان حکومت هم باید د پاکستان په دغو کړنو چوپ پاتې نه شي، بلکې د پاکستان په تیره بیا د پنجاب په وړاندې له سخت دریځه کار واخلي. د تیرې جمعې په ورځ د پېښور د بډبیرې په سیمه کې د پاکستاني فوج په یو اډې د شوې حملې وروسته د پاکستان د فوج ویان وویل چې دا حمله په افغانستان کې جوړه شوې وه او حمله کوونکي د افغانستان څخه راغلي وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم وویل چې په دې اړه اسناد او شواهد جمع کوي او افغان حکومت ته یې سپاري، خو ارګ ماڼۍ بیا د دغه ادعا له رد سره ویلي چې افغانستان هیڅ کومې ډلې او چاته اجازه نه ورکوي چې د خاورې څخه د بل هیواد پر ضد استفاده وشي. افغان سناتوران ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت باید دوست دښمن وپیژني او د افغان حکومت د هغو هڅو ستاینه وکړي چې د ښه ګاونډیتوب لپاره یې ورسره کوي. د مشرانو جرګې غړي ګلالی اکبري وایي چې پاکستان باید د صادقانه هڅو له لارې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړي، نه دا چې د تورونو لړۍ پیل کړي. نواز شریف چې د چاودنو په اړه څه ویلي دا د خپل بام خاورې په نور اچوي. دوی دې دا ووایي هغه چاودنې چې په افغانستان کې کیږي رهبری یې په پاکستان کې شوي دي. دا یو تور دی او دا لومړی ځل هم نه دی. دوی که صادق وي نو په رښتیا دی د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان څه داسې ادا کوي او د افغان لوري لخوا په مسلسل ډول ردیږي، بلکې له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو لخوا د تورونو لړۍ ګرمه پاتې شوې ده. سیاسي کارپوهان وایي پاکستان غواړي د داسې تورونو له لارې په خپل ځان فشار کم کړي او نړۍ ته وښيي چې تروریزم له پاکستانه نه دی غوړېدلی، بلکې پاکستان خپله د دغې پدیدې ښکار دی.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې ګوندی په خیبر پختونخوا کې حکومت کوي، پرون د پېښور د سفر په ترڅ کې د خپلې پارټۍ د لسګونو غړو رکنیت ختم کړ. عمران خان یوې خبري غونډې ته وویل چې د نوو جوړ شو ځایي حکومتونو دغه کونسلرانو د پارټۍ د ډسپلن خلاف ورزه کړې دي. له پېښور زلان یوسف زی رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان 13 ورځ د پېښور یو ورځنی دوره وکړه چې پکې یې په سیمه کې په 13 هفته کې شوې د بډبیرې پیښې جوبل کسانو پوښتنه وکړه. د هسپتال د دورې وروسته عمران خان په وزیر الله هاوس کې یوې خبري غونډې سره د خبرو پر مهال وویل چې په بلدیاتي ټاکنو کې د پارټۍ د ډسپلن په خلاف ورځې د بلدیاتي حکومت 55 ټاکلې شوې غړي له پارټۍ ایستلې دي او یو د پارټۍ سینیئر غړي او د صوبایي اسمبلی د دوه غړو خلاف د کاروایۍ سفارش هم صوبایي تنظیم د ته وړاندې کړی دی. قسم عمران خان د دغه کسانو په اړه څه ونه ویل، خو سرچینې وایي چې په بلدیتي ټاکنو کې د تحصیل او ضلعي کونسل ځینې بریالي شوي غړو د ناظم په انتخاب کې پاکستان تحریک انصاف ته ووټ نه دی ورکړی، نو ځکه پارټۍ د دوی غړیتوب ختم کړی دی. او همدغه رنګ د پارټۍ د خیبر پختونخوا پخوانی صدر اعظم سواتی او د صوبایي اسمبلی غړو یاسین خلیل او عارف یوسف پر ضد هم په بلدیتي ټاکنو کې د پارټۍ د ډسپلن په خلاف ورځې د کاروایۍ کولو غوښتنه شوې ده. عمران خان خبري غونډې ته هم اویل چې پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی له پارټۍ په دې وجه ایسته دی چې د خپلې بېګناهۍ ثابتولو پر ځای په نورو خلکو تورونه پوري کوي او دا چې په صوبه کې به د رشوت خورو او سم کار نه کوونکو چارواکو پر ضد کاروایی روانه وي. پام دی وی چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د قدرتي زیرمو وزیر ضیاء الله افریدی د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د اختیاراتو د ناسم استعمال په تور کې ونیول شو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې د خزو د حقوقو لپاره کار کوونکې غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن پرون په پېښور کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د مخنیوي په خاطر د یو نوی د عامه پوهاوي د یو نوي پروګرام د پیل اعلان وکړ. په دغه اړه جوړې غونډې ته د یاد ادارې چارواکو سربیره د قانوني چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار عارف یوسف هم وینا وکړه. وی ویل چې صوبایي حکومت غواړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي، خو په خبره یې چې ځینې مذهبي ګوندونه دوی دغسې کولو ته نه پرېږدي. له پېښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ لري.
تیر ورځ په پېښور کې په خزو د تشدد په ضد د تیټرو د لارې د آگاهۍ د تبلیغ ورکولو د پیل په دې دستوره کې په کم عمر کې د جنۍ د ودولو د مخې نیولو او د سورې په رسم کې د وړوکي جنۍ د ورکولو د مخې نیولو خاکې نندارې ته وړاندې کړې شوې. د دې دستورې مشر میلما د قانوني چارو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عارف یوسف او نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د حقونو لپاره د پختونخوا اسمبلی درې قانوني مسودې منظوري کړې دي، خو په کم عمر کې د جنکو د ودولو د مخې نیولو لپاره قانوني مسوده لا تر دې دمه صوبایي اسمبلی نه ده منظوره کړې. د یادونې وړ ده چې د پختونخوا مدني ټولنې غوښتنه کوي چې د واده لپاره کم نه کم عمر دی اتل لس کاله وټاکلی شي. خدا وزیر اعلی مشیر عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې مذهبي ګوندونو د دغه قانوني مسوده په لار کې ځنې ستونزې راولاړې کړې دي.
چې دا جنې اې څانه په کار دی واده لپاره، نو موږ هغه کې اپوزیشن او ټول خلک دي هغه سره مشوره کولې غيایو. دې کې مخالفت خدا دې چې زمونږه لاسټ ټایم میټینګ شوه نو هغه کې فضل الرحمن ګروپ هم پکې هغه کې موجود نو هغه ویل چې چونکه امت اسلام کې څه مسله ده دې کې هغه پیوبرټي ټایمي کنه د جنې کې زموږ مچ علما کرام دې کې کې مفتی صاحبان دې کې کینی نو هغه کمی مونږ ته مشوره راکینی مونږ هغه مشورې سره بدا کوجه.
او د عورت فاونډیشن سایمن منیر بیبي مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا کې په خزو د تشدد پیخي مخ په زیاتېدو دي او د تیر کال شمیرې ښایي چې په 2014 کال کې هر ورځ په پښتونخوا کې یو خزه په یو نه یو وجه وجل شوې ده او په هر دریم ورځ یوې خزي ځان وجلې دي او په هر څلورم ورځ یو خزه تختول شوې ده. خو د پاکستان رسنۍ د خزو د ستونزو ته سمه پاملرنه نه کوي.
روزانه یو خزه چې دغه قتل کیږي چې څنګه ملک کې سبل واقع شي نو د خزو هغه تشدد واقعات چې دي هغه پخپل د اخبار نه غایب بیا هغه دوی ته کوریج نه ورکوي.
په دې دستوره کې د مدني ټولنو ګڼ شمیر سړو او خزو د سوګند پورته کړو چې په خزو د تشدد د مخې نیولو لپاره به ګامونه پورته کوي او په خزو د تشدد هیڅ یو رسم به نه مني. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د روانې میاشتې په دویمه اونۍ کې په کوټه کې شوې د پښتو نړیوال کانفرنس پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر 23 نیټه د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه لمانځي. که څه هم د دې پریکړې یوازې لس ورځې شوې دي، خو پښتنه دا ده چې دا به تر کومه حده عملي شي، او آیا دا ورځ څه ډول لمانځل کېدای شي، او که ولمانځل شي نو ګټه به څه وي؟ بوریوال کاکړ پر دغه موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
په کوټه کې د پښتو د نړیوال کانفرنس ګډونوالو په پای کې د پښتنو افغانانو د تعلیمي، ژبني، اقتصادي، سیاسي او کلتوري ستونزو او د هغوی د حل لپاره 19 وړاندیزونه وکړل. د ټولو ګډونوالو لخوا په منل سوو د 19 وړاندیزونو کې یو دا هم و چې پښتانه باید هر کال د سپتمبر 23 نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه ولمانځي. اوس پښتنه دا ده چې پر دې وړاندیزونو به عمل وسي او کنه. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وای که څه هم وخت بیخي کم و، خو د دوی حکومت د سپتمبر د 23 د لمانځلو لپاره په کوټه کې یو لوی غونډه رابللې ده.
د صوبایي حکومت د محکمې اطلاعاتو لخوا د موږ دا جوړو، په هغه کې مو ټول سیاسي پارټیانې، ایم پي ایس، ایم این ایس، سینیټران، سکرټریان او ورسره د پښتو ژبې علمي، ادبي شخصیات او محققین هلته به وزیر اعلی د دې غونډې درون میلمه دی. زموږ د پښتو کلتور او ژبې او ثقافت سره تعلق لرونکي خلک به په هغه کې خپلې ویناوې کوي، ملي اتڼونه ښکاره کېږي.
د خیبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره مو په دې اړه د تماس نیولو پوره هڅه وکړه، خو د دې په معلومولو کې بریالي نه سو چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت دا ورځ لمانځي او کنه. په کوټه کې په سوي کانفرنس کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزارت موین او لیکوال غفور لیوال هم ګډون کړو. غفور لیوال وای په افغانستان کې به دا ورځ د سپتمبر پر 23 له دې کبله ونه لمانځل سي چې دا د حج په مراسمو کې د عرفات له ورځې سره سمون خوري. خو د غفور لیوال په وینا دوی به له اختر وروسته دا ورځ په ډیرو پراخو مراسمو او جشنونو ولمانځي.
هغه کې به پښتني کلتور بېلابېلو ارزښتونو او په دې ډول په پیښو ګواښونو باندې به خبرې وشي. افغاني فرهنګ د جامو، د خوړو، د دود، د دستور، د عناناتو او د بېلابېلو څیزونو نندارتونونه به جوړ شي. د افغاني موسیقي اتڼونو او د نورو لوبو نمایش سره به دغه ورځ ولمانځل شي.
د سیاسي او کلتوري چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وای کامون خپل ملي او د ویاړ ورځې د بیلابیلو مخو لپاره لمانځي. د ویل د سپتمبر د 23 د لمانځلو هدف دا دی چې پښتني کلتور ته د ورپېښو ستونزو او د هغوی د هواري او دې کلتور ته د ودې ورکولو لپاره عامه پوهاوی رامنځته کړل سي. خادم حسین وویل د پښتونخوا او افغانستان ترڅنګ باید په نړۍ کې میشت پښتانه او افغانان دا ورځ مهمه وګڼي او وی لمانځي.
د سیول سماج تنظیمونه په مختلفو شکلونو کې د میلو شکل کې منځلی شي. علمی ادارې د کلتور د مختلفو اړخونو د علمی جایزې په حواله د سیمینارونو شکل کې منځلی شي. سیاسي ګوندونه د کلتور د بازي پیداواري اړخونو لکه د جامو او د کالو په شکل کې مخې تر راوستي شي. تجارت سره تړونکي خلک دي، هغه د تجارتي سیزونو چې کوم کلتور کې جوړیږي د هغې د نندارتونونو شکل کې منځلی شي. چې کوم د فن سره تعلق لرونکي خلک دي، هغه د مختلف فنونو د نندارتون په شکل کې مخې ته راوستي شي.
که څه هم تر دې وړاندې د پښتو یو شمېر نړیوال کانفرنسونه سوي دي، خو د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا په ترسره سوي دې کانفرنس کې په لومړي ځل د پښتنو د کلتور د ساتلو لپاره د نړیوالې ورځې لمانځلو پریکړه وسوه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پرون په پېښور کې د ځینو دینی عالمانو د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې په حق کې یو خبری کانفرنس وکړه. ویل چې د پېښور د قاسم علي خان جماعت د کمیټې لخوا د زیارت پر ورځ د لوی اختر کولو اعلان غیر شرعي دی، خو د قاسم خان جماعت د کمیټې مشر بیا وایي د مرکزی رویت هلال کمیټې هیڅ شرعي حیثیت نشته او زیاتوي چې دغه کمیټې هیڅکله د خیبر پښتونخوا د خلکو پر شهادتونو روژې او یا هم اخترونه نه دي کړي. د مشال رادیو خبریال زلان یوسف زی له پیښوره رپورټ راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته مفتی محمد ذاکر خان مشال ریډیو ته وویل چې په یو هیواد کې د روژې او اختر په سر اختلاف یا په دوو ورځو د جلا جلا اخترونو کولو په شریعت کې هیڅ گنجایش نشته، ځکه چې د شریعت تر مخه د یو ملک حکمران او یا د هغه لخوا ټاکلې شوې قاضي یا کمیټې سره دا اختیار وي چې د روژې او اختر د میاشتې لیدلو شهادتونه قبول او یا هم رد کړي.
جمهور علما چې کوم پاکستان چې مفتی تقی عثمانی صاحب، عبدالرضا سکندر صاحب، د اوقاف چې کوم مشر دی، د وفاق المدارس مولانا حنیف جالندری صاحب، د ټولو اجتماعي رائے دادا جمهور شهر د مرکزی کمیټې اعلان د پاره درست دی، او دا د حکومت نه مقرر شوه خلک دي، او موږ ته شریعت هم دا خبره کړې ده چې د خپل حکومت وقت دغه خبره اتباع کوي. شریعت دا دغه نه دی ورکړی چې ته به لاړ شې مفتی سره کښېنه، یو عالم سره کښېنه، وخت وي شهر ما میاشت کتلی د مال اعلان وکړه.
پټل کې د یوې دینی مدرسې استاد مفتی محمد سردار وایي چې دا ځل مرکزی رؤیت احلال کمیټه د جمعې پر ورځ د لوی اختر لمانځلو اعلان کړی دی، او له دې یو ورځ مخکې د زیارت پر ورځ د اختر کوونکي کو قربانی با په شریعت کې ناسم وي.
بالکل مو پنځه باندې دا قربانی نه ده، په دې چې دا به قبول نه جایز دي، ځکه چې شای وی نه ته بولې دا په نجایز ده، ډاکټر نه ته ډاکټر جای ده نه جای ده حکومت پنې.
خو بیا په پیښور کې د ځایي غیر سرکاري کمیټې مشر مفتی شهاب الدین پوپلزی وایي چې مرکزی کمیټې د خیبر پښتونخوا شهادتونو اوریدو ته هم نه ده تیاره، او دا چې د دوی په کمیټې یا شهادتونو باندې د ټکونو پر ځای باید له مرکزی کمیټې د شریعت تر مخه د کار کولو غوښتنه وشي.
زمونږ د علما کرامو موقف دا دی چې د دغه مرکزی رؤیت احلال کمیټي چې دی څه شرعي حیثیت نشته. یوه دویمه دا د دغه مرکزی رؤیت احلال کمیټي یا د ده د چیرمین حیثیت د قاضي نه دی. دوه درېیمه دا خبره، مرکزی رؤیت احلال کمیټه چې کومې فیصلې کوي نو د دې اکثر فیصلې د شریعت مطهره د ضابطو نه خلاف. باقي زمونږ د فقه شریف په کتابونو کې دا شیم شته چې رؤیت احلال لپاره خو د قاضي ضرورت هم نشته. هغه چې د علاقې معتمد فقه عالم وي د هغه په فیصله باندې چې دی هغه عوام عمل کولی شي.
په پاکستان کې د اختر او روژې په یو ورځ نه کېدو باندې هم په مرکزی کمیټې او هم د خیبر پښتونخوا په ځایي غیر سرکاري کمیټو وخت پر وخت ګوتې پورته شوي دي، خو د مرکزی حکومت لخوا د دې ستونزې د هواري لپاره کوم عملی ګامونه نه دي پورته شوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان د نورو قبایلي سیمو په څیر د خیبر جنسي اوسیدونکو هم د لوی اختر لپاره تیاری پیل کړی دی. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره په لوړګي بازار کې له ځایي خلکو سره غږېدلې. راځي وارو چې هغوی د راتلونکي اختر په اړه څه وایي او کومې تیاریانې ورته نیولې دي.
ملک محبوب عالم، ماشاءالله د مونږ خو د ټولې خیبر ایجنسۍ ډېره په خوشحالۍ د اختر تیاری روان دی. لکه سرویم خو سخوندران غټ غټ اخیستي 80,000 روپۍ تقریبا، پسونه په 60,000 روپۍ، داسې هم د ولمانو لپاره د بادام او پستې میوې ښه پوره پروګرام جوړ کړی، مانچې په خل دا دا ټول پروګرامونه انشاءالله چې ښه په خوشحالۍ مونږ تیاری نیولی. کپړې ماشومانو ته ښې ښې ښکلې ښکلې کپړې داسې د پخو شیینه تقریبا چې 100% امن امان دی، هیڅ پرابلم نشته، هیڅ خبره نشته.
زما نوم سورخان پریدی، مونږ درې روان یو او ګاډي موړي مو درل انشاءالله چې بس ښه په بغې کې یو. خیر سره دا غزان بادام د هر څه واخیستل، ګډان مډانه واخیستل، کپړې ماشومانو ته دا وزغان چې کنه مونږ خپلو خویندو دغو ته په برخه کې د اختر په پیل ورځ باندې لګو، ځکه چې هغو مونږ سره یو حق دی. په څه خو ور ولګو، په هغه باندې نه خوشحالېږي، په غزانه باندې خوشحالېږي، ځکه چې مونږ رسم رواج دی. مونږ د خپلو خویندو ډېر زیات خیال ساتو. قبایل
عرب سیاب نوم دی، او یم د خیبر ایجنسۍ د ولی خیلو، او اختر دی مونږ ټول ښه په خوشحالۍ سره اختر دی رو. جامې کړي دي، چپال مغستې دي، هر څه مغستې، بقیا چې کوم دی مارکیټ کې ولا چې ګرانی دي، او چې مارکیټ له راشي بس چې چاته ودرېږي سلو شی په 200 وخرځي. تحصیلدار ډپټي دغو ته خواست دی چې ټول مارکیټ ته لږ نظر واچوي، ګزاره وکړي، بار شي. مونږ ټول چې کوم سهار بورکونه وکړو، هغې نه بعد سره ټول ملګري یو شو او لاړ شو په جنګۍ باندې غوښه ویسو، هلته کې پخه کړو، سیخونو کې پخه کړو، رسونه ته وکړو. دا اختر خو مونږ ډېر پورې امن دی، روډونه موډونه صحیح شوي، مونږ دا ځل اختر ته ډېر خوشحاله
یو. زما حاجي عبدالمناف نامه ده، خیرات علاقې سره تعلق لرم، جبی کلي سره، او دا دیرشو کلونو ملنډي کوتل کې دکان دی، او بس کاسمیټک بنجارګي چې وتی پختو کې هغه دکان مې بنګړي، او دا شیمپان او صابونونه او سپرای وغیرہ وغیرہ. ولنډي کوتل بازار د ډېر ښه خلک د خپسر راځي خپل سودا کا، او نو پکې رکشښت او نو ټانګښت چاته څه تکلیف نشته دی. امن امان شکر الحمدستی ساته پر بالکل خیر خیریت خلق راضی تر شپه یولس دولس بجو پر کار چلگی دکان ټول بازار کولا کوشش مدای چې خوشاله ولور کو چې خوشاله او پریټم خور کو زګه د اوسر حزمون ژوند د عمر مده اوسره
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د مجید بابر نه لند خبرونه اورو.
پاکستان وزیر اعظم وایي په سیمه کې د امن لپاره به افغانستان سره په ګډه کار کوي. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان د بډبیر پیښه کې د ککړو 5 وسلوالو پیژندګلوي شوې ده او د پاتې 9 کسانو پتنه لګي چې ښایي دوی بهر ملکیان دي. په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان د پارټۍ د ډسپلین په خلاف ورزې د بلدیاتي ادارو 5 ټاکلې شوې غړي له خپل ګوند نه وستې دي. د ټول نړۍ نه تقریبا 25 لکه مسلمانان د حج لپاره سعودي عرب ته رسیدلي دي چې پکې څه کم 1.5 لک پاکستانیان هم شامل دي. د نن څخه بعد د سپتمبر 23 نیټه هر کال په ټوله نړۍ کې د پښتانه کلتور نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې کلتوري ورځ د لمانځلو پریکړه 13 په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس کې شوې وه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې دغه هیواد پوست په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو په لړ کې تر ټولو قابل اعتماد ځواک دی. د امریکا د دفاع وزارت تیر ورځ ویلي دي چې په ګوانتانامو زندان کې د یوې لسیزې نه زیات قید هغه کس چې ویل کېږي د القاعده وسلوالې ډلې د وژلې شوي مشر اسامه بن لادن باډي ګارډ وو یې خپل هیواد سعودي عرب ته حواله کړی دی. د یورپي یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو وزیران تیر ورځ د 1,00,000 درا غیر قانوني کډوالو په ټول یورپ کې بیلابیلو هیوادونو ته د استولو په یو پلان سلا شوي دي. دا کډوال به چې په غیر قانوني ډول یورپ ته تللي په راتلونکي 2 کلونو کې پر مختلفو هیوادونو وویشل شي. په جرمنی کې د برلین ښار پولیس وایي چې د یوې ډلې په ترهګرو د پیښو کې د ککړتیا د تور په اړه د یوې میاشتې د پلټنو نه پسې د ښار په 8 ودانو چاپی وهلی دي چې د یو جماعت دفتر پکې هم شامل دی.
د خبرونو لنډیز مول مجید بابر اورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د پیښور نه خبرېدونکي وحدت ورځپاڼه خپلې ادارېیې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې د افغانستان خاوره به هیڅ چیرې د پاکستان ضد کارولو ته پرې نه دي. د ادارې په وینا چې دا یو حقیقت دی چې دا وخت دواړه ملکونه له ترهګرۍ سره مخ دي او وخت په وخت وسلوال په دواړو ملکونو کې ترهګري کوي. نو د ترهګرو د دې کاروایانو ودرولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه استخباراتي او د سلامتۍ په اړه د مرستو زیاتولو ضرورت دی. خو د دې مرستو لپاره به پاکستان او افغانستان خپل منځي تاوتریخوالی او غلط فهمي ختموي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان جنگ نیغ په نیغه په یو بل باندې اثر غورځوي او هر کله چې په دغه دواړو هیوادونو څخه یو کې ناقلاري وي نو بل هیواد کې هم سکون نشي راتلی. ادارې اخر کې وایي باید چې د دواړو ملکونو مشروالۍ په یو بل طبي بنیاد تورونو څخه ډډه وکړي او په پولو د سار نظام غوره جوړولو سره سره د ترهګرۍ د خاتمي او د امنیت په ځای کولو لپاره د یو بل مټي مضبوطې کړي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې د کرپشن په حواله لیکلي او وایي چې قومي احتساب بیورو فیصله کړې ده چې د سپینې جامې غلو د ګریوانه پورې به خپل دایره غځوي او وایي چې سند بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د سیاستدانانو به هم احتساب کیږي. د ادارې په وینا چې سپریم کورټ کې یو رپورټ جمع کړی شوی دی چې پکې ویل شوی دی د سند پولیس 3,400 افسران او اهلکاران په قلنګ غستو او په ځمکو قبضه کولو کې ککړ دي، د کوم چې په خشن انداز لګېدی شي چې د دې ملک سیاستدانان افسر شاهي څومره په بېدردۍ سره د دې ملک دولت لوټي. ادارې مخکې لیکي چې اوس قومي احتساب بیورو کوم فیصله کړې ده باید چې دا عملي کړي او په کرپشن کې ککړ خلک نه یوازې ونیول شي او له هغوی پیسې بیرته واغستل شي بلکې سختې سزاګانې ورته هم ورکړل شي چې راتلونکي کې څوک بیا داسې ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري ایجنسی د پاکستان د مالی وزارت دی او چارواکي په حواله هغه هیواد ته د ورپېښو اقتصادي ستونزو او واشنگټن پوسټ ورسپانه بیا په شام او عراق کې د یو شمېر کسانو لخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د پرېښودو موضوع راغستې. دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
د رویټرز خبري ایجنسی په لیکنه کې راغلی دی د پاکستان د مالیه مرکزی سیکرټری وایي د طالبانو لخوا بریدونه د سرمایه‌کارۍ په مت کې د کال پر سر پاکستان ته زیات نه زیات 15 ارب ډالر تاوان رسوي. دغه په خبره اسلام آباد د ایم ایف یا د نړیوال مالیاتي ادارې لخوا د یو بل پروګرام اهم اراده لري. په لندن کې له سرمایه‌کارانو سره په خپلو خبرو کې وقار مسعود خان پر دې خبره ټینګار وکړ چې له تشدد د پاکستان د راوستلو لپاره دوی ډیرو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې په دې وروستۍ یو نیمه لسیزه کې د پاکستان ولس ډیر سخت ځپل شوی او د ترهګرۍ له وجې یې ډیر اقتصادي موقع له لاسه ورکړي دي. د مالیه سیکرټر وایي په دې تیر وخت کې د پاکستان دننه له 15 نه تر د 2 ارب ډالرو پورې بهرنۍ سرمایه کاری شوې وه، خو د په خبره اوس 2 ارب ډالر هم نه ده پاتې. نوموړی وایي په شمالي وزیرستان او د هیواد په نورو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات په کامیابۍ سره روان دي او د هیواد ډېره برخه له وسلوالو پاکه کړل شوې. د ده په خبره د کراچۍ کاروباریان وایي چې روزګارونه یې په بحالېدو دي. د مالی سیکرټري زیاتوي تمه لري چې د 2018 کال د جون میاشتې پورې به د پاکستان جی ډی پی یا کلنۍ پیداوار 15.5% ته ورسیږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلی دی لږ تر لږه 8-15 کسانو د ایج ډله پرېښودي او عادي ژوند ته ستانه شوي دي، خو داسې هم یو شمېر کسان شته چې له یادې ډلې تللي دي خو چاته یې په اړه څه معلومات نشته. د رپورټ له مخې د دې کسانو خبرې ډېرې مهمې دي ځکه چې د دوی تجربه او معلومات به وکولی شي چې نور کسان په داعش ډله کې له شاملېدو منی کړي او دغه راز د دې ډلې د پروپاګندې مخه ونیسي. دا رپورټ له وړاندې د خپاره شوو معلوماتو پر اساس چمتو کړل شوی. څېړونکي د چارواکو له خولې وایي له هغو 200 کسانو نیمایي واپس راغلي چې له برتانیا، عراق او شام ته تللي وو او هلته په داعش ډله ورګډ شوي وو. ځینې کسان وایي داعش ډلې ظلمونه او غیر شرعي کارونه کول نو ځکه یې پرېښوده. د وسلوالو دې ډلې چې د عراق او شام ډېرې برخې یې نیولې دي هلته کې د بجلۍ نشتوالي په څېر ستونزو هغه کسان نا امیده کړي دي چاته چې داعش له دغه سیمو جنت جوړ کړی وو. له داعشه په تښتېدلو کسانو کې هغه هم شامل دي څوک چې د خپلو شخصي ګټو لپاره دغه ډله کې شامل شوي وو او دوی ته بیا وروستو معلومه شوه چې د یارې ډلې لخوا د ګاډو او نورو مراتو ورکولو ژمنې دروغ وي. 3 کلن عراقي ځوان حمزه انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي دي داعش ډله یې ځکه پرېښوده چې ده ته یې ویلي وو چې خلکو ته په سزاګانو ورکولو کې ورسره مرسته وکړي او په 43 یزیدي جنکو جنسي تیری وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه د غیر قانوني کډوالو د ویش پریکړه لیک تصویب کړ. د اروپا د ختیځ او مرکز یو شمېر هیوادونو له دې پریکړه لیک سره مخالفت کړی دی، خو دا پریکړه لیک پرون په لوی اکثریت سره منظور شو. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو د بحران په اړه وروستي معلومات د فرشتې جلال زین اورو.
د ختیځ او مرکزی اروپا د یو شمېر هیوادونو له جدي مخالفت سره پرون د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس به اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال په هیوادونو وویشل سي. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر جین اصل بورن چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون په دې اړه خبري اعلان ته وویل موږ دې پریکړه لیک د متن د برابرولو لپاره ډیر کار کړی. دا پریکړه لیک زما په باور د ټولو د سلا له مخې جوړ شوی دی. موږ فکر کوو چې د هیوادونو پرستازو به مثبت اغیز ولري. اصل بورن پر ټویټر وویل چې اروپا ته د ورغلو یو لکه 6000 غیر قانوني کډوالو د ځای پر ځای کولو پریکړه په لوی اکثریت تصویب شوه، خو د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې دغه پلان ته یې منفي رایه ورکړې ده. هنګری، رومانیا او سلواکیا هم هغه هیوادونه دي چې له دې پرکلیک سره یې مخالفت څرګند کړی او منفي رایه ورکړې ده، خو فنلند ممتنې رایه ورکړې ده. اروپا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یو وار بیا د غیر قانوني کډوالو لستر بحران سره مخامخ ده. په وروستیو څو میاشتو کې زرهاو کورنۍ چې له سوریې، عراق او افغانستانه تښتېدلي په غیر قانوني لارو د اروپایي ټولنی غړو هیوادو ته رسیدلی دي. له بل پلوه د کرویشیا صدر اعظم له سربیا غوښتنه کړې چې کرویشیا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره هغوی د هنګري او رومانیا په لور برابر کړي. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو روان بحران د اروپایي ټولنې په رهبرانو کې جدي بحثونه پورته کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې ګڼ شمېر کډوال منلي، څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې یوازې هغو کډوالو ته پناه ورکوي چې په خپلو هیوادونو کې د جګړې له امله تښتېدلي دي. مرکل وویل چې هغه کسان به چې خپل هیوادونه یې د اقتصادي ستونزو له امله پرېښي او اروپا ته ورتښتېدلي نه منل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په وروستیو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل او وی ویل چې هیواد یې د سوریې 10,000 کډوالو ته پناه ورکړې. جان کیری وویل چې راتلونکي میاشت به هم د سوریې 15,000 کډوالو ته پناه ورکړي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کمبل وایي زمونږ پوځ په افغانستان کې د بچبازۍ په نوم د پرکوچیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لري. کمبل د خبرې د نیویارک ټایمز د یو رپورټ په اړه کړی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د هغوی د مشرتابه لوري سپارښتنه شوې وه چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. تفصیل بیا هم د فرشتې جلال زین.
جنرال جان کمبل د نیویارک ټایمز د رپورټ دا خبره رد کړه چې وایي پینټاګون خپلو پوځیانو ته سپارښتنه کړې وه چې د افغان پولیسو او ملیشو لخوا له هلکانو سره د ناوړه جنسي چلند پیښې له نظره وغورځوي. نیویارک ټایمز رسپانې د تېر یکشنبې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د هغوی د مشرانو لخوا ویل شوي وو چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. جنرال کمبل ویلي، ما په خپل په افغانستان کې په پوځي دورو کې خدمت کړی او بشپړ ډاډ لرم چې د امریکا په پوځ کې داسې کړنداره هیڅ کله هم نه و موجوده، او په ډاډ ویلای سم چې زما تر قومندې لاندې موده کې داسې پالیسي نه ده عملي شوې. د نیویارک ټایمز په حواله امریکایي پوځیانو ته ویل شوي وو چې داسې پېښې که حتی په پوځي مرکزونو کې هم کېږي له نظره یې وغورځوي. د افغانستان سیمه ییز پولیس چې ناټو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزې ته روزلي او په دې هیواد کې ملیشه په دوامدار ډول د خلکو تر انتقادونو لاندې دي. یو شمېر افغانان تور لګوي چې ځینې سیمه ییز قوماندانان او پولیس په بچبازۍ، جنسي تیریو او شکنجو کې لاس لري. نیویارک ټایمز رسپانې دا رپورټ د یو شمېر امریکایي عسکرو د خبرو او د امریکا د سمندري ځواکونو د یوه وژل سوي عسکر د پلار د څرګندونو پر اساس لیکلی او خپور کړی و. د وژل سوي عسکر پلار ګریګوري بیکلی سینیئر نیویارک ټایمز ته ویلي، زما زوی ویل چې هغوی ته ویل سوي و چې که چیرې له داسې پیښې سره مخامخ سوی مخ بل لوري ته واړوي، ځکه دا د افغانانو د فرهنګ برخه ده. خو په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کمبل پرون د امریکا په دفاع وزارت او پوځ کې د داسې کړنلارې موجودیت رد کړ. جنرال کمبل ویلي چې پر دې مسله د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د جمهور رئیس غنی دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جنرال جان کمبل ویلي، که چیرې افغانان په داسې تشدد کې لاس ولري، زموږ له عملیاتي ادارو باید راپور راته راورسیږي چې یوه کاپي زموږ حقوقي مسؤلینو ته ورځي او هغوی بیا د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي او په دې اړه د اقدام غوښتنه ورڅخه کولای سي. د افغانستان حکومت په وروستیو وختونو کې هڅې کړي چې د بچبازۍ په نوم په ځینې لرې پرتو سیمو کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو سره د ناوړه جنسي چلند مخنیوی وکړي. سپین ماڼۍ پر دې مسله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې پر کوچنیانو او تنکیو ځوانانو داسې تشدد د افغانستان پر قوانینو او له نړیوالو سره د افغانستان پر تعهداتو تیری دی. خو سپین ماڼۍ او پینټاګون دا پریکړه چې د بچبازۍ عاملین څرنګه ونیول او مجازات سي د افغانستان حکومت ته پرېښي ده.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانې په لیکنه کې راغلي د پیښور په بډابیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر مرکز درستی برید په څیر خای نور حملې هم په هغه هیواد کې وشي. د لیکنې تر مخه دا لدی عمله ده چې د پاک افغان پولي دواړو خواو ته د امنیت ساتنې د پام وړ انتظامات نشته او طالبانو له دغه پولیس سره لګېدلې یو شمېر سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې دي. د لیکنې تفصیل شاهین بنیرې اوروي.
اکسپرس ټریبیون په خپل اداره کې لیکي چې دا خبر خواسانه ده چې افغان حکومت ځان د طالبانو نخلاصول غواړي، خو په دغه اړه باندې په عملی توګه کار کول ګران دي. دغه شان پاکستان اگر چې ترهګرۍ پر ضد د هلو زرو لپاره اسانتیاوې لري، خو دا به کتلی شي چې آیا د پاکستان ریاست په رښتیا د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو ته ژمن دی او کنه. ورځپاڼه وړاندې لیکي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته ودرېدلی دي. په طالبانو کې ځینې عناصر د دې نه ګټه اوچتوي او جګړه پر مخ وړي. د ورځپاڼې په خبره پاکستان د پولي خواوو شا سیمې د وسلوالو نه د پاکولو لپاره په افغانستان انحصار نشي کولی، او که چیرې پاکستان د ترهګرو بریدونو مخه نیول غواړي نو د دغې لپاره به ځینې نور ګامونه پورته کول مهم وي. ورځپاڼه لیکي که په پوځي توګه نه وي نو په سیاسي توګه به پاکستان له ځینې ستونزمنې پرېکړې کول وي، او د دې لپاره د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان عملي کول ضروري دي. د پوځي هلو ځلو یو اولسي قیمت هم وي، او دا یره هم څرګندېږي چې دغې سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې برابري اغېزمنه کېدی شي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د وسلوالو هلو ځلې پر خپل ځای، خو باید پاکستان هم په هیواد دننه ځینې حقیقتونه ومني او د دغې سره تړلې ستونزې هوارې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
یو شمیر ایرانی سیاسي فعالانو او مخبرو د یو کمپاین په ترڅ کې له حکومت غوښتي چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد له ملاتړه لاس واخلي. دغه فعالان د تهران په ګډون د سوریې د رژیم پر نورو ملاتړ کوونکو انتقاد کوي چې په دې توګه یې لسګونه زره سوریایي وګړي اړ ایستلي چې اروپا ته وتښتي. دوی دغه کمپاین د فیسبوک له لارې پیل کړی دی. تفصیل له فریب ظاهر څخه اورو.
له اویا زیات فعالان چې په دوی کې د ایران یو شمیر پخوانی سیاسي بندیان هم شامل دي، د فیسبوک له لارې کمپاین پیل کړی او د ایران له رژیم څخه غواړي چې د سوریه د ولسمشر ملاتړه لاس واخلي. دوی پر فیسبوک یو پاڼه جوړه کړې چې نوم یې دی سوریه وبخشه. د دې پاڼې لسګونو مشترکینو تر اوسه د اسد له رژیم څخه د ایران ملاتړ شرمونکی عمل بللی دی، او خبرداری ورکوي چې په دې برخه کې چوپتیا به د ایران د دې ګام څخه د رضایت معنا ولري. دغو ایرانی فعالانو ازادي راډیو ته د ویلامی پاستولو سره د خپل مسولیت بللی چې په سوریه کې د ایران د تخریبونکو مداخله مخه ونیسي. دوی دغه راز وایي ایران باید د سوریه کډوالو ته په خپل هیواد کې ځای ورکړي ترڅو د هغه لوی درد چې د سوریه خلکو ته د دوی لخوا ورسېدلی دی یوه کوچنۍ برخه جبران کړي. د سوریه د څلور کلنې کورنۍ جګړې له کبله د هغې وڅه باندې 9 میلیونه وګړي بې کوره او بې ځایه سوي دي. په ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یوې ویاندې ویلي چې تر اوسه د سوریه د هیڅ وګړي لخوا په ایران کې د اوسېدو وړاندیز نه دی سوی. هغې زیاته کړه که چیرې داسې وي نو د سوریه د وګړو لپاره به د ایران د ویزې اخیستلو بهیر ډېر اسانه وي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر اساس په دې وروستیو میاشتو کې د ایران د سپای پاسداران څو تنه غړي په سوریه کې وژل سوي دي. ویل کېږي دوی په خپله خوښه هلته تللي وو چې د دوی د مذهبي ځایونو ساتنه وکړي او د سني توندلارو ډلو سره چې د اسلامي دولت ډله ده وجنګېږي. په ایران کې کمپاین کوونکي اوس له حکومت غواړي چې د اسد له رژیم سره مالی، پوځي او استخباراتي مرستې بندې کړي او پرېږدي چې په هغه هیواد کې له اسد پرته یو موقتي حکومت رامنځته شي. دا انتقادونه او غوښتنې داسې مال کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي چې اوس د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سلاکار دی د سپتمبر پر 8 نیټه ویلي و چې له بشار الاسد پرته بل هیڅوک د سوریې وضعیت نسی سمولی.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجه،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د کرسچن ساينس مانیټر په پاڼه په ولیکنه کې په پاکستان کې د یوې غیر سرکاري ادارې کار ته کتنه شوې چې دغه اداره د تھیټر لارې د ټولنیزو موضوعاتو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه چلوي. لیکنه وایي پاکستان په سند د پاکستان په سند صوبه کې دغه تنظیم چې زیاتره غړي نارینه دي د ښځو د حقونو لپاره خپل مبارزه پر مخ بیايي. د لیکنې غټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
کریسچن ساینس مانیټر ویبپاڼه لیکي تھیټر په مهمو ټولنیزو مسلو د رڼا اچولو یوه ښه لاره ده. همدغه وجه ده چې د پاکستان د سند صوبې په دادو ضلعه کې د سوجک سنسار تنظیم په نوم یوه خیریه اداره د ښځو په حقونو او په تیره د کم عمر ودونو خلاف کار کوي او د دې لپاره له تھیټر ډرامو کار اخلي. ویبپاڼه لیکي دا خبره د پام وړ ده چې په اداره کې زیاتره کارکوونکي نارینه دي. د ادارې د بورډ په 100 غړو کې 1 او په 300 رضاکارو کې 200 سړي دي. د ایس ایس او مشر ماشوک برهمانی د دې وجه په بیانونو سره وایي چې کلتوري دودونه ښځې له کوره بهر کار کولو ته نه پرېږدي. نوموړي هیله وښودله چې دا به یوه ورځ بدل شي. په عین حال کې د ټولنې نارینه مخې ته راتلل شروع شوي دي او د ښځو د حقونو لپاره کار کوي. برهمانی ټیک پارټ نومي ویبپاڼې ته وویل چې د هغه په فکر سړو ته د جینکو او ښځو د حقونو لپاره کار کول پکار دي. د سوجک سنسار تنظیم په کال 2004 کې جوړ شو او د بشري حقونو پر هغه مسلو کار کوي چې اکثره لا سیاستوالانو پاتې وي. په دې کې تعلیم، ماحولیاتي تحفظ او د سکلو صفا اوبه شامل دي. د برهمانی په خبره هدف یې د یوې داسې معاشرې قیام دی چې هر قسمه امتیازي سلوک نه پاکوي. ویبپاڼه لیکي په پاکستان کې د قانون له مخې د سړو د واده لپاره 18 کاله عمر او د ښځو لپاره 14 کاله عمر ټاکل شوی دی. د سین په دادو سیمه کې د پارلمان غړو په دې وروستیو کې د ښځو د واده لپاره هم کم از کم عمر 18 ته سیوا کړ چې د ایس ایس او تنظیم د کمپین پکې ډېر لاس وو. خو ویبپاڼه د برهمانی له خولې لیکي چې بیا هم جینکې په ډېر کم عمر کې واده شي، دا مثال په توګه د 10 کالو په عمر. ځینې وخت پکې د واده د الک عمر هم کم وي. ویبپاڼه لیکي که څه هم کره شمېر ډېر کم دی، خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د 2005 کال سروې ښایي چې په پاکستان کې د واده په وخت د 24% جینکو عمر د قانوني عمر نه کم وي. د ایس ایس او څېړنه ښایي چې په سند صوبه کې د 15 نه واخله تر 28% پورې ودونو کې د جینکو عمر کم وي. که څه هم په پاکستان کې قانون دی چې د واده لپاره د ښځې مرضی ضروری ده، خو دغه قانون ډېر کم عملي کېږي او زیاتره ښځې له دغه حق نه نوي خبر. ویبپاڼه د تنظیم د خولې لیکي په ماشوموالي کې د جینکو ودونه ډېرې ټولنیزې مسلې پیدا کوي چې د ماشوم په ولادت کې د کم عمر جینکو د مړه کېدلو زیات امکان وي. دغه کم عمر جینکې زیاتره سکولونو ته نه پرېښودل کېږي چې ځان له او کورنۍ لپاره پیسې هم نشي پیدا کولی. ویبپاڼه لیکي د ولس د ناخوانګۍ له امله ایس ایس او تنظیم دغه معلومات د تھیټر له لارې دوی ته رسوي. ویبپاڼه لیکي د ادارې د تھیټر شوګانو پس د ډېرو خلکو سوچ د مهمو مسلو په هکله بدل شي چې ځینې پکې ژمنه هم وکړي چې په خپله ټولنه کې به د ماشومانو د ودونو خلاف غږیږي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د افغانستان د خوست یو شمېر خاریان وایي د بېکارۍ د ډېرېدو او اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو لګښتونه کم شوي او د تېرو کلونو په شان اختر ته ډېرې سوداګانې نه اخلي. بلخوا ځینې خاریان په افغانستان کې د نامنیو د وروستیو پیښو یادونه کوي او له خلکو غواړي چې د اختر په مناسبت دی د دغو پیښو د قرباني شویو کسانو له کورنیو او ماشومانو سره مرسته او همدردي وکړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د اختر پرانیک دی کېدو د نور سیمو په شان خوست ښار کې هم تر ماښامونو د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. د دوکاندارانو لخوا د خوراک او پوښاک ډېری توکي د ښار په تړل شویو کوڅو کې خرڅانو ته ایښودل شوي او خلک خپل د اړتیا وړ اختري توکي ورڅخه رانیسي. ځینې ښاریان مشال راډیو سره په خبرو کې د اختر سږنۍ سوداګانې د نورو اخترونو په پرتله له دې کبله کمې ګڼي چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې د هېواد په کچه بېکاري او غریبي ډېره شوې ده. سپونم یو تنزوان هم دا مسره یادوي.
سخت کار اختر د نور اخترون صدا تفریح ده چې تر ډیره بیکاری ده، خلک په ستونزو کې دي، خلک وظیفې نه لري، نو خلک اندېښمن دي ځکه چې هغه مصارف چې نورو کلونو د اخترونو لپاره به کول سخت کال هیڅوک نه کوي ځکه چې اقتصادي وضع تر ډیره پورې د خلکو ښه نه ده.
د عبدالروف ډډوال په نوم یو تن خون کوي وایي چې
دا د قربانۍ اختر دی، تر اوسه پرته سولې
د امنیت پزادو خلک خشول دي د رادیو او تلویزیونو پروګرامونه موري
د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد وایي چې د لوی اختر لپاره ځینې مدني بنسټونه د میلو او هنري محفلونو پروګرامونه لري
ساکول اختر لوی اختر د ډېر توت لري ګڼ ګڼه فشار کې د خلکو زیاته دو امدا ډول لري سره په څنګ کې مدني نهادونه هم فارم کې لري ځینې مدني نهادونه چې میلي ولري او دا پښندار مراسم ولونځي
مدني فعال ولی مد خان خادم په خپل خبرو کې د خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو ترهګریزو پیښو خبره کوي چې سلګونه افغانان د دې وژونکو پیښو قرباني شول دی له عامو خلکو غواړي چې د وروستیو تروریستي پیښو د قربانیانو له کورنیو او اولادونو سره مرستې وکړي
ویله غوښتنه مې احتمنو بړایو نه دغه ده چې د شهیدانو کورنیو سره همداشان هغه څوک چې بېوزله دي غریب دي او د اخترونو دپاره چې څه ته اړتیا لري هغه نشي اخیستی پکې باید همکاري ورسره وکړي
د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله اخترونو ته ځوانان یا په خوستۍ لهجه ژڼکي ډېر خوشحاله وي د دې ځوانانو له ډلې یو تن وایي چې اوسمهال ځوانان ساده لباسونه نه خوښوي بلکې اکثره یې د خپلو جامو لپاره کنداري غاړي جوړوي
زه کفایت الله د متون مندهلو کلي اوسېدونکی یم په اختر کې ژڼکي رقم رقم لباسونه کوي او میلې جوړوي عموما ژڼکي چې دي دا هو د کندارای غوړی جوړوي او د ګلدزای غوړی جوړوي سودالی بسونه اوس ډېر سیګنف
دی یادونه ورده په خوست کې د سګنی اختر د امنیت او نمانځنې لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي د ښار په بیلابیلو سیمو کې سیارې یا ګرځنده امنیتي پوستې جوړې شوي او امنیتي موظفین کوښښ کوي چې په ځانګړي ډول اختر کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي ټاکل شوي د اختر په شپو ورځو کې د یو شمېر مدني بنسټونو لخوا ځانګړي تفریحي او هنري پروګرامونه هم ترسره شي
دا مشال ریډیو ده
اوردونکو په دې ورسره کې د پاکستان د مرکزی حکومت ادارې د خیبر پختونخوا حکومت د کلتوري څانګې په مرسته د صوبې د کالجونو په هنتونونو د هغو زده کوونکو ترمنځ چې درباب له غږولو سره علاقه لري د مقابلو یوه لړۍ پای ته ورسوله دا چې دغه سیالۍ ګټونکي د خیبر پختونخوا د ملکنډ یو پختون ځوان څه احساسات لري او دغه حکومتي اقدام ته بیا د کلتوري چارو پوهان څنګه ګوري په اړه ما هارون بچا جوړ کړی دا رپورټ د پښتو د دې ولسی سندرې په غږولو سره د ملکنډ د تانې کلی بلال خان بلال د سپتمبر پر 13 په اسلام آباد کې د لوکرسی په نوم د حکومتي ادارې لخوا شوې د رباب غږولو سیالي وګټله بلال چې په ملکنډ پوهنتون کې د ټولنیزو علومو د اخرني کال زده کوونکی دی د دغې بریا په ترلاسه کولو خپل خوښي له مشال رادیو سره شریکه کړه او هوډ ښکاره کړ چې د رباب مسلکي زده کړې به کوي بلال پلان لري چې پر رباب د خپلو نغمو د ویډیوګانو جوړولو او خپرولو ترڅنګ د پښتو له نومیالیو سندرغاړو سره پر دغه ساز همکاري وکړي
خپل کمپوزیشن کوم داسې ویډیو جوړ کړم چې صرف انسټرومینټل وي چې کوم زمونږ فوک سنگر چې کوم د شاعرۍ انتخاب ښه کوي د میوزیک انتخاب د هغوی ښه وي نو غواړم چې هغوی سره هم پلی کړم سبق سره سره به زه میوزیک کوم کوم دی فیلډ ته چې کوم دی د میوزیک فیلډ ته د ایجوکیټډ خلکو ډېر زیات ضرورت دی
لوک ورسای اداره د پاکستان د بیلابیلو برخو د موسیقۍ او د هنرمندانو د مخ ته راوړلو کارونه کوي له دې ادارې سره د یوې مرستیالې په توګه کار کوونکې د بشري حقونو فعاله ملیحا حسین وایي د پښتنو ځوانانو ترمنځ د رباب غږولو د سیالیو له جوړولو څخه یې هدف له موسیقۍ سره تړلیو چارو ته د کالجونو او پوهنتونونو د زده کوونکو هڅول وو
دازمج د هیواد حالات چې دومره خراب سوي دي ځینې خلک دي چې غواړي د خپل خوښ اسلام پر نورو خلکو وتپي کلتور چې موسیقي او شاعري مهمه برخه جوړوي دا هر څه ورو په ورو د لمنځتلو په حالت کې دي پر دې سربیره د موسیقي زموږ روایتي آلات هم بې ارزښته کړل سوي دي بیا که د خپل روایتي نڅاګانو خبره وکړو چې زموږ د ټولنیز ژوند یوه مهمه برخه ګڼل کېدلې هغه هم له خلکو هېر شوي دي دا سیالۍ د کالجونو او پوهنتونو د طالب علمانو ترمنځ د دې لپاره جوړې سوي چې په روانو سختو او نامساعدو حالاتو کې هغوی وهڅول سي تر څو خپلو هنري کارونو ته ادامه ورکړي او هم په دې ترڅ کې شایي زموږ کلتور زموږ موسیقي زموږ سازونه بیرته زموږ زندګیو ته لار ومومي
هم د ملکن د تانی کلی پیژندل شوی شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد چې بلال نږدې پیژني د هغه په بریا د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ له حکومت غواړي چې د موسیقۍ د یو شمېر نورو آلاتو چې د ده په خبره له پښتني سیمې څخه د ورکېدو په حالت کې دي د راژوندي کولو غم وخوري.
دا ډیره لویه خبره ده د بلال لپاره او د هغه د ملګرو لپاره د هغه د قازانو لپاره. دلته بیخي یو کلیوال ماحول دی. بلال دغه زده کړه بیخي په خپل محنت ته او په هغه خدایي ورکړه ده او هغه هغه ډیولپ کړي ده، هغه په کار راوستې ده. لوک ورسه چې کومه اداره ده غم د ستاینې وړ ده. په پښتونخوا کې چې نور کوم سازونه دي، سرینده زمونږ یو ډېر خوږ ساز دی، دغسې نور سازونه دي کوم چې د پښتنو ځانګړي سازونه نه دي، خو په پښتونخوا کې د هغې غږونکي تقریبا بس په ورکېدو دي. زما په خیال د رباب په شان د دغې سازونو هم داسې کنسرتونه وشي، داسې مقابلې وشي، د زده کړې انتظامونه وشي.
هنرپوهان په دې اند دي چې که حکومتي ادارې د سیمې له ځوانو هنرمندانو سره د مرستو پروګرامونه پلان او عملي کړي، نو په ترڅ کې به نه یوازې پښتو موسیقي وده ومومي، بلکې په ټولنه کې به د سخت دریځو افکارو او کړنو مخه هم ونیول شي.